ازادي رادیو دغه خبری ساعتم په سلامونو هر کله کوو او ری چی په پام کې د افغان ولس مشر نن د جرمني له صدر اعظم سره د افغان کډوال پرستونزو دوړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري وکړي. د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي کله دای شډالې د زینو افغان چارواکو د ملاتړ په اسناد خبر کړي حکومت سقوط کوي. دا او ګڼ نور مطالب په دې خبری سات کې او ریستاسو نظرونه هم خبرو او تحلیلي برخه هم درته لرو. د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې خبرو. د نړۍ په خبرونو کې هم څو خبرونه مهم دي. فریبا ظاهر به وړاندې کوي. فریبا جانې، څه دي د نړۍ په خبرونو کې نن مهم خبرونه؟
بله مننه سالسه. یو دا چې پاکستان هغه څلور کسان نه نیدام کړی چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس ترلو دی، او تمه ده چې نن د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د بریتانیا د بریدونو پر پیلېدو رایګیری وکړي.
د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې خبرېږي. خو اوس له ناجیې صافی نه افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په فاریاب کې د ملي اردو د يرغمل شویو سرتیرو د خلاصون په اړه هڅې پیل شوې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د خپل مخکنیو اسناد سرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد په واک لري چې کای افشا کړي حکومت به سقوط وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي اردو د يرغمل شویو سرتیرو د خلاصون هڅې کوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت دنده لري سو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیري ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري.
دوه بهرنیان او د ملي اردو شپاړس سرتیری شاوخوا لس ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغلل چې الوتکې د فاریاب په بختون کوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د خپلو مخکنیو سرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد په واک کې لري چې که یې افشا کړي حکومت به سقوط وکړي. عبدالظاهر قدیر د نن ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې اړوند اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازیو له لورې اړوند ارګانونو ته وسپاري.
مردم میگه که حاجی ظاهر اسناد نداره.
خلق وایی چه حاجی ظاهر اسناد نلری چه رای کری. ظاهر تشویش لری چه که اسناد ای رای کری حکومت بسقوط وکری. زد حکومت ثبات غوارم. انشالله زب اسناد پخپل وقت باوصول سرا ای رای کرم.
باوصول ای رای خواشد؟
خغلی قدیر تیرونه دا خبره یاده کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمیر نورو ادارو کې چارواکي د داعش ملاتړ کوي. خو د ملي امنیت شورا دغه خبره په کلکه رد کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د دغه وزارت معین او سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي دا چې پاکستان د دغه کانفرنس کوربه دی نو اړتیا ده چې په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. او د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې کچه لوړه ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن خبریالانو ته وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استخدام په برخه کې د فساد موجودیت په هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړی چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس ترلود. په هغه برید کې اصول یو 50 تنه ووژل سو چې ډېری یې ماشومان وه. دغه کسان نن سهار وختي په دار وځړول سو. دا په پېښور کې د تیر دسمبر په پېښې کې لومړني ښکېل کسان و چې اعدام سو. له هغه برید وروسته د پاکستان حکومت توندلارو په وړاندې سخت ځپل پیل کړی چې یوې هم تشپش کلن ځنډ وروسته د اعدامونو لړۍ بیا پیلېدل و. امنیتي چارواکي وایي دغه څلور کسان نن په کوهاټ ښار کې په ملکي مرکزي زندان کې زندې سول. د پوسټ په ویلا می کې راغلی چې د دوی د اعدام حکم د اگست پر 13 نیټه ورکړل شوی وو. د پېښور د ښوونځي د بریده قربانیانو کورنۍ دغه اقدام ستایلی دی. تمه ده نن د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د بریتانیا د بریتونو پر پایلېدو راګیری وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د پارلمان له استازو غوښتي چې د دغه پلان ملاتړ وکړي. د وړاندیز له مخې د بریتانیا پوځ په سوریه کې د سولې او ثبات راوستو په اړه د لا پراخې تګلارې په هدف د داعش په وړاندې اقدام کوي. تر دې وړاندې د بریتانیا پارلمان د کیمرون هغه پلانونه رد کړي وو چې له مخې یې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد وفاداره ځواکونه د بریتانیا لخوا په نښه کېدل. تمه ده د بریتانیا په پارلمان کې تر څه باندې لس ساعته بحث وروسته د داعش په نښه کولو په اړه نن ماښام رایګیری وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ناټو نورو غړو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لا ډېرو هڅو ته لیوالتیا ښودلې ده. کیری نن په برکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډونوالو غوښتي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریتونو کې لا ډېرې هڅې وکړي او د هغوی نړیواله شبکه تر فشار لاندې ونیسي. دوی وایي ډېرو هیوادونو د دې جګړې لپاره کار کړی او یا به یې وکړي، خو وایي هغوی د نویو کره ژمنو په طرحه کولو کې پاتې راغلي دي. جرمني په دې وروستیو کې منلی چې ځواکونه او نور تجهیزات واستوي څو منځني ختیځ تاثیر ما غیر محارب رول ادا کړی. د غرض بریتانیا هم په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې د خپلو هوایي بریتونو د زیاتېدو په اړه د پارلمان رای ته انتظار باسي، خو کری وایي نور هیوادونه هم باید په خپلو هیوادونو کې تر بحث وروسته له نویو پلانونو او طرحو سره رامخته سي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي تلاف کې د ورګډېدو بلنه ورکړي. د ناټو سرمنشي ایان ستولتنبرګ نن په برکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې دا د یو شې تلاف پایلې.
The NATO foreign ministers have taken a historic decision to invite.
دوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینګرو ته یې بلنه ورکړه تر څو زموږ د ائتلاف ته نه وښتم غړي کې دوه لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسرړونو لپاره کبله مبارکي وایو. دا د مونتینګرو لپاره یو ښه ورځ ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یو ښه ورځ ده.
And a good day for the whole alliance.
په دې سره به مونتینګرو چې 6000 وګړي لري د ناټو د ائتلاف نه وښتم غړي سي. د ناټو ائتلاف وروستی ځل په 2009 کال کې ورسته لاغه پراخ سو چې البانیا او کروشیا ورسره یو ځای سو. روسیې له ډیر مودې راهیسې د ناټو له پراخېدو سره مخالفت کړی دی او مونتینګرو ته هم خبرداري ورکړی چې له دې پوځي ائتلاف سره د دوی یو ځای کېدل به یو پارونکی اقدام وګڼل سي. امریکا او روسیه هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره مالی سرچینو ته د داعش د لاسرسي د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور او د روسیې استازي ویتالي چورکین د سیشن په پروسه اعلان وکړ چې په جلا جلا توګه د نویو پریکړه لیکونو د مسودو په جوړولو بوخت دي. د امنیت شورا په تیرو پریکړه لیکونو کې له داعش ډلې څخه د نفتو پلورونکو او النصره جبهه تحریم شوی وه. او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې یو امام په یو برید کې ووژل سو. د داغستان پولیس وایي امام سلیمان کوکریکس کې پرون نوخته د نامعلومو برید کوونکو لخوا د چیچن پولیس ته نږدې ووژل سو. د دریم امام د چې په دې وروستیو میاشتو کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل کیږي. په دغه ځای کې تر ډېره منځلارې مسلمانان، خبریالان، پولیس او نور چارواکي په نښه کیږي. دا وتر دې مال د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالت له مرزي احمد سید خور.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 4. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 9. په غزنی کې به اسمان لمر وي، تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 1. په ګردیز کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 3. او په بدخشان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري اوسم دراپورونو او تحلیل برخه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر ستونزو، دوړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري کوي.
مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه، تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د افغان قواوو د اوږدمهاله ملاتړ پر مسله خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي له ټوریزم او بنسټپالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي که له داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي. دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د یرغمل شویو افغان سرتیرو د خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته ویل.
راپورونه وایي د هند صدر اعظم افغانستان ته ځي.
یکی از حامیان دولت افغانستان در منطقه است و ما فکر میکنم که سفر یک سفر بسیار موثر و خوب خواهد بود.
افغان دولت وایي په راتلونکي کې به د افغانستان نیمایي نفوس د انټرنیټ له اسانتیا څخه برخمن سي. په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې ویل چې دوی د اوږدې مودې لپاره د افغان قواوو پر وړتیاو بحث کړی دی. جان کیری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري.
Alliance ministers discussed the progress of
the way the NATO وزیرانو د تړون وزیرانو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر مختګونو او د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر اوږدمهال ملاتړ او نورو پنګونو بحث وکړ. موږ پر نورو د پاموړ اقداماتو چې افغان قواوو د مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره ورته اړتیا پیدا کړې ده هم بحث وکړ. په همدې حال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتی ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پسلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. ناټو موافقه وکړه چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناټو عمومي منشي انس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړیو او د افغانستان په ماموریت کې د شکولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې فیصله کړې دي. اوس هم اروپا ته د افغان ولسمشر د سفر مسله تعقیبوو. افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په لړ کې نن له جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره په برلین کې دی. ټاکل شوی چې محمد اشرف غنی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغان کډوالو د ستونزو په شمول پر دوه اړخیزو مسایلو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون په ایټالیا کې وو او د دغه هیواد له صدر اعظم سره د ټوریزم ضد مبارزې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په ترڅ کې نن په جرمني کې دی. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د ورځې په اوږدو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغان کډوالو له افغانستان سره د جرمني د همکاریو او د نورو مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
هنوز په مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د افغانستان جمهور رئیس جرمنی ته رسیدو مخکې په ایټالیا کې د دې هیواد له صدر اعظم ماتیو رینزی روم سره وکتل. د ایټالیا له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر هغه تروریستي اعمال چې د مذهب په نامه ترسره کیږي وغندل. ولسمشر غنی ویل دا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته د اسلام رښتینې څیره ور وپیژني. دا نوموړي په وینا د تروریستي ډلو وحشي اعمال د اسلام له سپېڅلي دین سره هیڅ ارتباط نه لري. افغان ولسمشر ویل اروپا د اسلامي تمدن پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې او په دې لړ کې په 12مې پیړۍ کې د جغرافیا پوه محمد ادریسي لخوا د نړۍ د لومړنۍ نقشې د رسمولو یادونه وکړه چې دا ولسمشر غنی په وینا د رښتینی اسلام څرګندونه کوي. له ایټالیا مخکې ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او د همدې غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل.
د افغانستان ولسمشر اروپا ته د خپل شپږ ورځني سفر پیل د دوشنبه په ورځ له فرانسې وکړ. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه نړیواله غونډه رابلل شوې وه چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړه. دغه راز ولسمشر د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خپلې خبرې مهمې وبللې چې کولی سي د یو لړ ستونزو په حل کې مرسته وکړي. ولسمشر وروسته ایټالیا ته ولاړ او هلته یې پرون د ایټالیا له ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ایټالیا د پوځي ماموریت په باب هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی د ایتالیا له ولسمشر سرجو ماتارلا سره په کتنه کې وویل چې امنیتي ګواښونه د سیمې ټولو هیوادونو ته متوجه دي، خو د دغو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره باید له موجوده فرصتونو څخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د سې شنبې په ماښام له ایتالیا څخه په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ. دی به په جرمني کې له صدر اعظم انګلا میرکل سره د افغان کډوالو پر ستونزو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. د ټوریزم په وړاندې د مبارزې مسله به هم د ولسمشر د کتنې او بحثونو په اجنډا کې شاملوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ټوریزم او بنسټپالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د دغه وزارت اداري مرستیال د آسیا د زړه په سیمه کې له ټوریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په اړه جوړ شوي سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې دغه پدیده ګډې مبارزې ته اړتیا لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
تروریزم او بنسټپالنه په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګښت پر وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د همدې مسلې په څرګندولو سره وایي له دغې پدې سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی. نصیر احمد اندیشه په هغه سیمینار کې چې د آسیا د زړه په سیمه کې له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې تروریزم سره ګډې مبارزې ته اړتیا شته.
The menace of terrorism and extremism continues to pose.
دوی وی تروریزم او بنسټپالنه لا هم زموږ د امنیت او پرمختګ پر وړاندې مستقیم ګواښ دی او نړیوالې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. تروریزم نه مذهب او نه هم پوله پېژني او هیڅ هېواد دا ادعا نسی کولای چې ورڅخه به خوندې وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عواملو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی چې باید یو ځای اوږه په اوږه وسي. په دغه ورځني سیمینار کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازو او ځینو امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو برخه درلوده. د غونډه له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې د تجربو او بحثونو د تبادلې په هدف او د غرض د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې په درشل کې چې ټاکل سوې ده تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په اسلام آباد کې جوړه سي رابلل سوې وه. ټاکل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه ناسته کې چې اجنډا یې د افغانستان د اقتصاد پر بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو راڅرخي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوه متفاوته او مثبت پیغام سره د دې ناستې کوربتوب وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو پر وړاندې ټینګار وکړ.
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
شغلې مجاهد وایي له تروریستي ایدیالوژي سره د ازادۍ او دیموکراسۍ د مبارزې په برخه کې د جګړې او د مبارزې د هڅو د رابللو پر ځای اسلامي پوهان له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې ډېر اساسي رول لري. پالیسي جوړونکي باید په اسلامي نړۍ کې د سترو مذهبي کسانو همکاري وغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تروریزم یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي او له همدې امله له دغې پدیدې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د دا ډول غونډو جوړول د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د حکومتونو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي کله دای شډالې څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفوني پیغامونه راوخلو. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0999923540، بل شمېره مو د 0823255. خو مخکې تر دې چې دغه راپور راوخلو او ستاسو نظرونه واورو، بل مسله څېړو. د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کوي چې ناټو تړون له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان ځواکونو چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کوي د دغو ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي او ناټو به په راتلونکو کلونو کې هم د افغان ولس تر څنګ ولاړوي. یان سټولټنبرګ دا هم ویل چې ناټو په افغانستان کې کوم بل حربي ماموریت نه داخليږي. دا خبرې په بروکسل کې د نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې جزئیات یې خپرېږي.
Mr. Secretary General, thank you very much.
شغله عمومي منشي لته سو مننه کوم چې مشتم وخت راکړ. زه معلوماتي پښتنه داده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې او په ځانګړي توګه د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جنگ جګړو زیاتوالی ولیدل شو. دغه وضعیت په کتو آیا ناټو په افغانستان کې یو نوی حربي ماموریت ته داخلي شي؟
A combat operation given the security situation in the country.
We are not considering to go into a new combat operation. We have been
mung papam ke nal ruje pa Afghanistan ke yow nawi harbi mamuriyat dakhil su mung to kaluna pa Afghanistan ke harbi mamuriyat darlod che de NATO tadun tar tulu ugd aw lui mamuriyat hu aw de ISAF pa chaukat ke tar salake de che ter kal paida warasida us mung de qate mulatar pa nam bal mamuriyat laru che د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو او د هغوی د ملاتړ مأموریت دی. زه فکر کوم چې امکان نه لري چې ناتو په اوږده راتلونکې موده کې کوم بل هیواد کې د دغومره کلونو لپاره یو بل حربي مأموریت کې داخل سي. د هیواد د امنیت مسؤلیت بالاخره خپل افغانان باید په غاړه واخلي او تیر کال دا کار وسو.
Can Afghan security forces
آیا افغان امنیتی ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر وړاندې یوازې جنگیدلی شي؟
Yes they can they have proven
هو کولای شي. افغان امنیتی ځواکونه خپل ورټیا او ځواک ثابت کړی دی، خو موږ له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ هغوی روزو او مشورې ورکوو او مرستې ورسره کوو. ناتو او همکاران یې د افغان امنیتی ځواکونو د بودیجې د پام وړ برخه هم پرې کوي
for the national Afghan security forces.
Another matter of concern for the Afghan
په افغانستان او سیمه کې د داعش موجودیت د افغان مشرانو او د سیمه د مشرانو د اندېښنې وړ یو بل مسله ده. په افغانستان کې د داعش تون د ناتو لپاره څومره د اندېښنې وړ
ده؟
I met with President Ghani and he briefed me on the concerns.
ما جمهور رئیس غنی سره ولیدل. هغه په افغانستان کې د داعش د موجودیت د پراخوالي د اندېښنو په اړه معلومات راکړل. موږ د القاعده شبکې او د طالبانو په اړه هم ریپورتونه لرو. نو ځکه موږ د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د افراطیونو او زور زیاتی په وړاندې مبارزه کې مرسته کوو. موږ د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوو. هیڅوک په دې باور نه دی چې دا به یو اسانه کار وي او یاده چې سوله او آرامي به په اسان افغانستان ته راشي، خو موږ فکر کوو چې ښه به دا وي چې خپله افغانان دا کار په مخ یوسي او موږ په ځای دي چې په افغانستان کې د حربي عملیاتو مسؤلیت په غاړه ولرو، د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو.
ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راړوم. د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر په دې وروستیو کې موږ ته وویل چې ماسکو به ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته 10,000 کلشینکوفونه ورکړي. آیا تاسو په افغانستان کې په دغه پیمانه د روسي پوځي مداخلې ته اندېښمن یاست؟
زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې دا موضوع د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته یې پرېښودل شي چې کوم ډول وسایلو ته اړتیا لري او د بېلابېلو هیوادونو په شمول د روسیې د وسایلو څخه استفاده کوي. زه ډاډمن یم چې د افغانستان اردو پوهیږي چې کوم ډول وسایل د دوی د استفادې وړ دي او په مسؤولانه توګه ترې کار اخیستلی سي. مهمه دا ده چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی. موږ کلونه د دغه هیواد ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته دوام ورکوو، خو په حربي ماموریت نه بلکې په مرستې روزنې او مشورې ورکولو سره.
په افغانستان کې د ناتو د حضور راتلونکي څرنګه ویني؟
موږ په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوو. تمه لرو چې د ناتو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په روانه اونۍ کې فیصله وکړي چې تقریبا د موږ اوسنی شمېر عسکر راتلونکي 2018 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي. وروسته موږ وضعیت په دوامدار توګه څېړو او پریکړه کوو چې په اوسنۍ پیمانه خپل حضور کله ختم کړو. خو که د موږ اوسنۍ ماموریت چې قاطع ملاتړ دی پای ته ورسیږي، هم په افغانستان کې به خپل حضور ته دوام ورکړو. موږ پریکړه کړې چې یوه اوږدمهالې همکاري رامنځته کړو چې هغه به یو ملکي ماموریت وي او د هغه په ترڅ کې به افغانانو سره مرسته کوو. دا هم په پام کې لرو چې د افغان ملي ځواکونو د تمویل لپاره پیسې برابرې کړو.
د افغانستان ولس ته ستاسو پیغام څه دی؟
is that we will support
د ما پیغام د دې چې موږ تاسو ملاتړ کوو، تاسو سره مرسته کوو او تاسو سره به یو. خو د افغانستان اوږدمهاله راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې ده او د افغانستان راتلونکي امنیت باید د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اردو په لاس کې وي.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ و چې له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د افغان قواو د ملاتړ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او نور موضوعاتو خبرې کولې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی یاست. خبری ساعت خبریږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي کله دایش ډلې څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت شایي سقوط وکړي. ظاهر قدیر نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې اړه اسناد به په یوه مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس البته اړوندو ارګانونو ته وسپارل سي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال د ځینو حکومتي کسانو لخوا د دایش ډلې د ملاتړ په اړه د خپل ادعا پر کاروالي ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که په دې اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي. ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ د جرګې په غونډه کې د یو سی ډی په خودلو سره وویل که چیرې په دې برخه کې افشاګری وکړي حکومت به سقوط وکړي. ښاغلي قدیر وویل چې ځینې کسان له حکومت څخه د دفاع تر نامه لاندې په غیر مستقیمه توګه د هیواد په بې‌ثباتۍ کې لاس لري.
مردم میګه کاجی ظاهر اسناد نه دارای
خلک وایي چې حاجی ظاهر اسناد نه لري چې رای کړی. ظاهر تشویش لري چې کا اسناد ای رای کړی حکومت به سقوط وکړي. زه د حکومت سقوط نه غواړم، زه د حکومت ثبات غواړم. ان شاء الله زه به اسناد په خپل وخت په اصول سره ای رای کړم.
په اصول ای رای خاصم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دایش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري. ښاغلي قدیر په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړۍ له دایش څخه ملاتړ کوي. هغه خبرداري ورکړی وو که چیرې د خپلو ادعاو په اړه اسناد ارائه نه کړل نو له دندې څخه به استعفا وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د دې ادعاو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی، خو ښاغلي قدیر د دې پلاوي په جوړښت د انتقاد تر څنګ وویل له قانون سره سم به هغه وخت له دې پلاوي سره همکاري وکړي چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر دنده وځنډول سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی صادقي زاده نیلی وایي ښاغلي قدیر د یاد اسناد د ولسی جرګې په یو سري غونډه کې رایه کړي، ځکه په نړیوالو او ملي رسنیو کې د یادو اسنادو خپرېدل به اندېښنې راوپاروي. ښاغلي نیلی د ظاهر قدیر ادعاو ته په یو مشهور متل کې اشاره وکړه.
کیدای شي له کاسې لاندې نیم کاسه وي، لاسونه او معاملې وي. په دې هېواد کې هېڅ شی هم نشي ردېدلی، خو په معامله کې ښکېلې خواوې دې له زغم څخه کار واخلي او داسې رویه دې وشي چې د خلکو تشویش زیات نشي. که چېرې اسناد هم موجود وي باید په خپل ځای کې ارایه شي.
هڅه مو وکړه چې د ظاهر قدیر د تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر واخلو، خو چارواکو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه وکړه. ځینې سیاسي کړۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول تورونو لګول کولی شي په زیان تمامه شي، ځکه د دوی په خبره دا ډول ستونزې هیواد سیاسي بحران ته بیایي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي چې حاجي ظاهر قدیر ویلي دي چې که له دایشه ډلې څخه د ځینو دولتي چارواکو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت شایي سقوط وکړي. البته د دې موضوع په اړه ستاسو نظرونه هم اورو. ټلیفون راته وکړئ. ستاسو ټلیفونونه به په مستقیم ډول خپرېږي. یو اوریدونکی په لاین کې د لدې څخه به اورو چې د دې موضوع په اړه څه نظر لري. بله، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، فضلہ کټوال می پکتیکا ولایت دی خیرکوټ لول سوالی خبرې کوم.
مهرباني وکړئ کټوازای صاحب، تاسو راپور ووریت.
نظر دی چې ظاهر قدیر په واړه باندې دا کچې ته د دومره اسناد لاس لري او دی وايي حکومت نو حکومت به وایي سکوت کوي، هغه خلک به سکوت وکړي چې هغه د امنیت شورا کې دي یا په نور دولتي ارګانو کې دي چې د دایش لاله داسې خلک ملاتړ کوي نو دولت وایي سکوت کوي. او که چېرته دی دا اوي او دا حکومت باندې خپل باج یا خپل ځان ګرانولي نو دا خو بیا د خپل نظر ده.
ډېر مننه کټوازای صاحب ستاسو نظر واوریدل. سلبل اوریدونکو یې هم په لاین کې دی، دته هم ورزو چې په اړه څه وایي. بلې مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د خبری ساعت خبریږي. بلې مهرباني اورو. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د کندهار څخه ګیر محمد خبر کوم.
مهرباني وکړئ.
ما لاجی ظاهر کدیر که یقیناً دای دا خبر کی چې انسان افغانستان حکومت کی سکوت وکړي که دای د جلال آباد یا د ملت استازی دي نو دا خبره افشا کړي و ملت او که چیرې استازی نه دي باید افغانستان حکومت د ده سره جدي برخورد وکړي او دای محاکمه کړي د خپلو پلټونو چې افغانستان سکوت تر څه ژر سکوت کړي.
بل ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم راخلو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبری ساعت او د پروګرام د موضوع په اړه. وعلیکم السلام مهرباني.
دولت بدنام کری خبر ہم نستا مطلب مشہور
ہے نظر نور پروگرام کې را سره برخه واخیستله. په افغانستان کې د مازیګر څه باندې 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو سرتیرو د خلاصون هڅې کوي. د ولسی جرګې لمړی مرستیال عبدالظاهر قدیر وایي چې د خپلو مخکنیو څرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد لري چې که یې افشا کړي حکومت به سقوط وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تېر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې یې لاس درلود. تمه ده نن د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د برېټانیا د بریدونو پیل تصویب کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران موافقه وکړه چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي ائتلاف کې د ورګډېدو بلنه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په عراق کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه بغداد ته بشپړ معلومات ورکړل شوی دی. او د فیسبوک بنسټ ایښودونکی مارک زوکربرګ وایي د خپلې لور د زوکړې له کبله د خپلې سرمایې 99% یوې خیریه ټولنې ته ورکوي.
مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په خبري سات کې واوریدل. اوسم نجيبه زمان سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د باسکټبال د ویلچیر د معلولینو سیالي به سبا پیل شي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به 40 ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. دغه سیالي چې د معلولینو د ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړیږي سبا سهار 8 بجې به په کابل کې پیل شي. ټاکل شوی سبا به د کابل په سړکونو د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ به سبا د غرمې په 1 بجه په کابل ښار کې پیل شي. د ښاغلي صدیقي په خبره په دغه سیالۍ کې به 40 ښځینه لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. او د لاس انجلس لیکرز د باسکټبال ټیم یو تکړه لوبغاړی کوبی براینت به د منی تر پایه له دغه ورزش سره مخه شو کړی. د باسکټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې براینت د 60 کلونو په ترڅ کې د لیکرز له ټیم سره 2,463 امتیازونه ترلاسه کړي دي او 15 ځله د امریکا د باسکټبال لیګ NBA سیالیو اتلولي ګټلې ده. و دیش کلن کوبی براین په دې وروستیو کې د ټپی کېدو له امله د لیکرز ټیم لپاره شندي لوبېدلی. هغه په 2008 او 2012 کلونو کې د امریکا د ملي ټیم سره په لوبه کې د اولمپیک د سرو زرو میډال ګټلی دی. براین په تیرو 14 سیالیو کې په خپل هر لوبه کې 1.15 امتیاز ترلاسه کړی دی.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي اردو د غمل سو سرتیرو د خلاصون هڅه کوي. خو په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استاد وایي چې وسلوالو طالبانو د شاو خلاصو ورځو راهیسې دغه سرتیری برمته کړی دي. صفی الله ستانکزای او نور جزئیات.
لشاوخوا لسو رزو راهی سیده ملی اردوش پاره سرتیری او دو بحرانیان چه دیوی ام آی ولس هلیکوپتر سورلیوی او پا فاریاب که بیرانه ناسته دا وصلوال طالبانو لاست ور کرل دا بر تخلاصون لپاره شیبیش ماری. دفاع وزارت وی دا دو کسانو دا خلاصون لپاره چه پا فاریاب که طالبانو یرغمل کردی حدسی روانی دی خو جزیات نروخانه کوی. سیمایز چارواکی دا حدسی تردیده ما بی نتیجه بولی او دا ولسی جرگی غری دا وای چه دا دو سرتیر او دو بحرانیانو دا خلاصون لپاره هیچ سر از حدسی ندی شوی. دا دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا هر شنبه پر از ازادی راډیو ته ویل چې د دفاع وزارت دنده لري څو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري. خدا چې څه ډول د هڅې مخته بیای څه نه وایي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته ویي. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیری، د هر بریدمل، د هر افسر د ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري. نو کومې هلې ځلې چې روانې دي هغه زه تاسو ته نشم ویلی اوس.
ښاغلي وزیر د دغو سرتیرو له یرغمل کېدو یوه ورځ وروسته هم همداج منه کړی و چې دغه اتلسو کسانو د خلاصون هڅې پیل کړي، خو دغه هڅو ولې نتیجه نه ورکړي. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو اوس وخت د کسان د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمې ته انتقال کړي، کوم ځای چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. ښاغلی فائق انتقاد کوي چې دغه سرتیرو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅه او عملیات نه دي شوي.
طالبان دفعتن اینها را در
طالبانو دا کسان خپل اصلي پټنځایونو ته چې د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمه ده وړي دي. تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان حکومت هیڅ راز عملیات دغو کسانو د خلاصون لپاره نه دي کړي. د رواني قوس میاشتې په څلورمه یوې ام آی اولس هلیکوپټرې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یوویشتو سورلیو درې تنه ووژل او د دوو بهرنیانو په ګډون شپاړه سرتیري بندیان کړل. د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاري یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ژوندي دي او روغتیایي حالت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم. کیدای شي چې له بندي طالبانو سره د دوی تبادله د پریکړو یوه برخه وي. په فاریاب کې د برمته شویو دغو کسانو یوه ویډیو هم خپره شوې چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې ښه نه ښکاري. اخوا د فاریاب سیمایي چارواکي وایي چې د دغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د فاریاب د والي ویاند جاوید بیدار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره محلي تلاشای خود داشته
سیمایز ادارې خپلې هڅې کړې دي. د قومي مشرانو او اصولي کمیټې په واسطه د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په پښتونکوټ کې د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په نتیجه کې د طالبانو لخوا نیول شوي هڅې روانې دي. تر اوسه پورې داسې کومه خاصه نتیجه موږ نه ده ترلاسه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې افغان پوځیان د طالبانو لخوا بندیان کېږي او بیا وروسته یا وژل کېږي یا د ډېرو لویو شرطونو په بدل کې خوشې کېږي. په وخت نه اکمال کېدل، د هوایي عملیاتو نشتوالی او کمزوری مدیریت هغه عوامل بلل کېږي چې وخت نا وخت یې له امله افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي. په هلمند کې طالبانو ته د شاوخوا شپېتو افغان سرتیرو د تسلیمېدو خبره د پاسنیو خبرو یوه وروستۍ بېلګه ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي اردو د شاوخوا ګڼ لسو سرتیرو د یرغمل سوو سرتیرو د خلاصون هڅې کوي. دوی له لسو ورځو راهیسې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي دي. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل سوی ده د هند صدراعظم په راتلونکي کې کابل ته ولاړ سي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده اعلان سوې. په همدې حال کې ځینې افغان څېړونکي هم روانو ستونزو ته په پام سره افغانستان ته د هندي چارواکو سفرونه مهم بولی. قسیم سلمل او دراپور جزیات.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبرو وروسته ټاکل سوی د هند صدراعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدراعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانیستل ښودل سوي، خو ښایي په دغه سفر کې په بېلابېلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د هند صدراعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوي مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه یې نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدری مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ.
معلومات ابتدایي امیر میګن کې نیکیا سفرای است کې
دی وی لمړنی معلومات هم درشي. نوموړي له څه باندې یو کال راهیسې چې د صدراعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی او زه فکر کوم چې دا به یو ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنۍ په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغو راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویلي دي چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالي لګښت جوړې سوې پرانیزي. په وروستۍ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغې وط له چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود د ازادي راډیو ته وویل چې هند تر پخوا ډېر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دی وی افغانستان ته دی ول وړپوري هندی چارواکی راتک د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتی مسائل بررسی کړي، لزینو متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل شو دروي. افغانستان توپ او ټانک ته اړتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسی. لدی مخکې داسې ویل سوی چې هند به په نږدې راتلونکو کې له افغانستان سره د څلورو MI 25 ډوله روسی هلیکوپټروم رسته وکړي. هغه مرستي چې دغه غیواد د اړتیاو په تناسب ډېری کمی بلل کیږي. د چارو افغان سیډونکو په دې باور دي چې د سیمې پیوړي هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوي وکړي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز یو نوی څېړنه ښیي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یو کال په موده کې له پولیسو څخه د پوښتنو پر اساس ترتیب شوې ښیي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نسته، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
په داس حال کې چې وخت نه وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو لزان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی چرنن نتایج له رسنیو سره شریکول، وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ داستون زار ډیره کم ده. هغه وایي چې د شاوخه 1500 پولیسو څخه شوی د چرنن خي چې د لاسو څخه یو پولیس نسبی افراطی نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویا
شاوخه 80% جواب ورکونکي تقریبا په دولتي لوړپوړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخه 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوی. 10% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي. خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري، بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کې
اساسی وظیفه هم دا دی تاسو ترستی ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطی ایدئولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې چې قبول ورنه قبول ورنه دی دوی سره زمونږ پولیس مبارزه کوي نو زمونږ د 13 سوال مبارزه دا شي چې هیڅ افراطیت په ځمې افراطیت قبول نه دی زمونږ لپاره دغه نظام اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولی شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي
که څه هم د ارتباطاتو نړیوالې ټولنې د یوه نوي راپور له مخې افغانستان په تیرو 5 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی خو افغان چارواکي وایي چې د نوري فایبر شبکې په بشپړېدو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه انټرنیټ ولري رضوان مراد او نور تفصیل
د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ ښیي چې د نړۍ په سطح دا مهال 168 هیوادونه انټرنیټ لري او افغانستان د دې لیست په 156 ځای کې دی د دې ټولنې د رپورټ له مخې افغانستان د انټرنیټ په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په همغه ځای دي چې په 2010 کال کې وو د ارتباطاتو د نړیوالې اتحادیې په وینا د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او چین په 13 کلونو کې انټرنیټي اسانتیاوې تر یو حده پراخې کړې دي خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو د سطحې او کیفیت د لوړولو لپاره پلانونه عملي کوي د دې وزارت وان ایمل مرجان ازادي راډیو ته ویل
موضوع خود شبکې فایبر نوري فاز 3 تا 2 سال آینده
دی وای د نوري فایبر د شبکې دریمه مرحله به تر راتلونکو 2 کلونو پورې بشپړ شي د دې شبکې له لارې به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونو له یو بل سره وصل شي له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د مرکزی اسیا له هیوادونو سره خبرې روانې دي چې د انټرنیټ په برخه کې له دغو هیوادونو سره په همغږۍ پانګونه وشي د ښاغلی مرجان په خبره افغانستان دا مهال 40 گیگا بایټس انټرنیټ لري چې 15 میلیونه کسان ترې ګټه اخلي نوموړی وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د افغانستان د انټرنیټ اندازه د 500 او 600 گیگا بایټس ترمنځ وي او د هیواد د نفوس نیمایي به انټرنیټي اسانتیاوې ولري د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ وایي چې جنوبي کوریا د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په برخه کې تر ټولو مخکې ده د دې رپورټ له مخې دا مهال په نړۍ کې 3.2 میلیارد کسان انټرنیټ لري او 1.1 میلیارد کسان بیا له موبایل تلیفوني خدماتو برخمن دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان د چاپیال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې مزره غازونه لږ تولیدیږي خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د صنعتي هیوادونو لخوا د مزرو غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانی غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او پکار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي
رقم را کې ما در 3 بخش کې د بخش ټکنالوژي از د بخش تجربه او علم او در
مونږ په 3 برخو ټکنالوژي علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2013 میلادي کال پورې 10 میلیارډ ډالر پیشنهاد کړی دي کناډایواله ټولنه د مرستو وکړي مونږ کولای شو چې د مزیرو غازونو خپرېدل کم کړو
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د زمکه د تودېدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی حسی کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمی لارې چارې ومومي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولای شي چې د مزر غازونو د خپرېدو کچه کم کړي ګلخانی غازونه کاربن دای اکساید د اوبو بخار نایټرس اکساید میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدون کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور لمخې هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالانډۍ له ناروغۍ مړ کیږي چې لامل یې همدغه ککړ چاپیریال او مضر ګازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مضرو ګازونو د کمولو لپاره یې له څو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلې دي داسې مواد سوځوي چې مضر ګازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرانس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که ادارې ملي حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړې اصولي ده. موږ باید هڅه وکړو چې تر 2000 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپلې چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
ښاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي بزګر ښارونو ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږوي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
د حکومت یو هیئت خوست تللی چې هلته د خلکو او قومونو ترمنځ پر پرتو ستونزو خبرې وکړي او حل لاره ورته پیدا کړي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شبخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نو 15,000 اوه زره متعلمین ورکې جنګۍ دغه به تعلیمه پوتې دي. اویس کمپنینه پوس
د حاجی میرغزه په نوم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي. بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس دوو تنو سلاحکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایه رئیس سلاحکار وزیر الحاج غزي نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغه درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزو واورېدلې. موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، په کومې مربوطه ادارې پورې وزارتونو پورې چې کومې ستونزې وي موږ به سره شریکوو. د دې د حال لپاره خپل کوششونه نهایی کوو ان شاء الله.
دی اتوانی ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یو له زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمه دي چې د درې وړ ولایتونو له مرکزونو څخه په لیري واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د عراق صدر اعظم ویلي چې د بهرنیو مرستو هرکلی کوي، خو د عراق حکومت به په دغه هیواد کې دننه تر ګمارنې مخکې د هر ډول ځانګړو ځواکونو لیږل تاییدوي. دا په اصل کې ده چې امریکا پرون ویل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سختریزو په وړاندې د عملیاتو لپاره به د ځانګړو عملیاتو نوي ځواکونه عراق ته ولیږي. نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویل دې ته اړتیا نسته چې امریکا د اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه عراق ته واستوي او د دې کار لپاره باید له عراق اجازه واخلي. عبادی دا خبرې له هغه وروسته کړې چې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون کانګرس ته وویل چې شاوخوا 200 ځانګړي ځواکونه به د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره عراق ته ولیږي. د چارواکو په وینا دغه ځواکونه به شایي د عراق په خپلواکه کورد سیمه کې ځای پر ځای وي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کاشر ویلي عراق ته د نوي ځواکونو د لیږلو پریکړه د عراق له حکومت سره په هماهنګۍ کېږي او دوی به د عراق د حکومتي ځواکونو او پیشمرګه ځواکونو سره مرسته کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل د وخت په تیرېدو سره به په دې ځانګړو عملیاتو کې پر پټنځایونو حملې کوي، برمته شوي کسان به راخوشي کوي، استخبارات به راټولوي او د داعش مشران به نیسي. کارټر زیاته کړه چې دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریا کې هم یو اړخیز عملیات کوي. د عراق صدر اعظم وروسته وویل چې په عراق کې د مځکني ځواکونو د ګمارلو هیڅ اړتیا نشته. د عراق شیعه وسلوالو ډلو ژمنه کړې چې عراق ته د تلونکو هر ډول امریکایي ځانګړو ځواکونو سره به جګړه کوي. د شیعه وسلوالې کتاب حزب الله ډلې ویاند جعفر حسیني وویل چې د امریکا دغه ځواکونه به لومړی هدف وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې عراق ته د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د واحد لیږلو په اړه د کارټر تر اعلان مخکې د عراق حکومت ته ویل سوي وو او پر دغه پلان د عراق له حکومت سره موافقه سوې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه پوځي پولیس وژل سوي دي. نور تفصیل د زبی مومند په راپور کې.
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری یا نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې نامعلومو وسلوالو د سهشنبې په ورځ د کراچۍ ښار د صدر سیمې په ایم ای جنا روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتره ډزې وکړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه نظامی پولیسو وژل شول. په عین حال کې د ښار امنیتي چارواکي وایي چې پر دغو پولیسو هغه وخت مخپټو وسلوالو برید وکړ چې د هغوی موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په خبره چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي او پر یو موټر سایکل ناست و، د شاله خوا د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تېرو دوه کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال د جون راهیسې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم وسلوالو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو رینجرز ځواکونو او ترافیکو بریدونه ډېر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامی پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سختو ټکو غندلی، د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تصید ازادی رادیو خبری ساعت اوریده دی خبری ساعت ورستی راپور راخلو. نن د غلامی پوڑند د مبارزه نړیواله ورځ ده. د فرید سلیوز اداره د معلوماتو لمخې اټکل سوی چې په ټوله نړۍ کې و سم له یو شته څخه نیولې تر شپږ درشو میلیونو کسان غلامان دي. له ملالی بشیر څخه په دې اړه نور حال اوري.
څلور دېرش کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی. دی د ښه راتلونکي ښې وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي له خپلې کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري. کله چې یو شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کېږي، د دغه فرصت سمدستي ومانه. د غوښتل رومانیا ته له ډیرو پیسو سره بیرته ستون سي، خو حقیقت تر دې ډیر بیل و. د اندری شناخته د یوې شبکې غړی و چې دی او اته نور سړی په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولی و. د ناټ فور سیل خیریه موسسې د ویبپاڼې له مخې کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل، له دوی په زوره په مځکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجرا نه ورکول کېده. دوی تهدیدېدل او بندي ساتل کېدل. اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژونده وتښتي. دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت وروسته له هغو مځکو اووه نور کسان وژغورل. له هغه ورسته چې 15 کال وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیواله موافقه لاسلیک شوه. د عصري غلامۍ ټکی، د انسان د قاچاق، جبري مزدوري، په پور کې بند پاتې کېدل، جنسي قاچاق، جبري ودونه او نور د غلامۍ په شان د استثمار لپاره کاریږي. په مزدوري کې بندېدل هغه غلامۍ ته ویل کېږي چې یو څوک له دې کبله په مزدوري کې بند پاتې سي چې اخیستی پور نسي ورکولی او د پور ورکوونکي لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي. ډېری کسان چې خپل پور نسي پرې کولی خو پور نورو نسلونو ته انتقالیږي. جبري مزدوري له سلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خښتې مژلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده. نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي. جبري غلامي هغه ده چې خلک په زوره کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کېږي او ورسره ناوړه چلند هم کېږي. قانوني عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کېږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 18 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندېږي، سړي، ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کېږي. د بدن د غړیو قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر سونزو دوړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویل ټوریزم او بنسټ پالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د ولسی جرګې لمړی براسیال وی کله دایښ څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپرې کړي، حکومت به سقوط وکړي. او دفاع وزارت وی په فاریاب کې د ارغمل سو سرتیرو د خلاصون هڅې روانې دي.